السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لی. ډېره برخه یې د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه پکې خبرې شوې. نن تاسو تکرار اورئ. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. طالبان ویلي چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحدو ایالاتونو سره په خبرو بوخت دي او د حل لارې لټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پای بیان کې چې د دولتي ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي، موږ په دې موضوع له امریکایانو سره خبرې کوو او د حل لارې تر بحث لاندې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر یې په دوحه کې دی وویل، طالبان لا هم بندیان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبرو اترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه پر ایکس پانه کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي ډینس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل 48 کلن دی، د ژبپوهنې څېړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې بند دی. محمود شاه حبیبي د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی، خو تر اوسه یې د اوسېدو ځای نه دی روښانه شوی او طالبان هم په اړه بې خبري څرګندوي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په بخښنه سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د ښځو او نجونو د روغتیا حق په اړه به خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي. ریچارډ بنټ د پاکستان له روسي سفر وروسته پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې هغه د شورا د یو شپږمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي او خپل راپور به د فبروري په 26 په جنوا کې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړي. هغه په خپل راپورونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې په کلکه ننګولې او غندلې دي، خو طالبانو بیا د هغه راپورونه پروپاګند بللې او افغانستان ته هغه ممنوع دخول کړی. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان و. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت ٹی ٹی پی پر غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتی سرچینو د ادعا پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاری عبدالله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی و. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثر بریدونو عوامل افغانان بللي او پرله پسې وایي چې د ٹی ٹی پی مشران په افغانستان کې دي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان ادعاوې ردوي او وایي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله خاوره کې هوارې کړي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی تر څو پر ټکنالوژۍ د انسانانو کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د هند په نوې ډیلی کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړې چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره 40 غړي ټاکل شوی دي چې د هغه په وینا علمي مدیریت کولای شي دا ټکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. او یو ترک خبریال چې له دوچ ویل سره همکاري کوله د ناسمو خبرونو خبرولو او د ولسمشر د سپکاوي په تور نیول شوی. د ترکیې سرنوالی ویلي چې علي جان اولوداغ د پنځشنبه په ورځ په انقره کې په خواله رسنیو کې د خپل لیکنو له امله نیول شوی. د هغه وکیل ویلي چې دا نیونه د هغه له هغو راپورونو سره تړاو لري چې پیدایش پورې د تړلو وګړو د بیرته ستنولو په اړه یې چمتو کړي و. په هغو راپورونو کې د ترکیې پر حکومت نیوکې شوی وي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي پڅپوک د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وروستي راپور وایي، پر روان میلادي کال کې به د هواد نیمایي نفوس شاوخوا 21.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړوي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ویل شوی چې شاوخوا 10.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر د خوړو له ناامنۍ سره به مخ شي. د اوچا راپور ښیي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سختې لوږې کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د دې وضعیت د خرابولو یو له مهمو عواملو څخه د کډوالو د راستنېدو لویه څپه ده. په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 15 میلیونه خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 2.5 میلیونو څخه ډیر خلک هیواد ته راستانه شوي. ډیری دا کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو او محدود مالی سرچینو کې ژوند کوي او بیلنی ملاتړ ته اړتیا لري. په عین حال کې ملګرو ملتونو او ورسره شریکو بشري سازمانونو د 2018 کال لپاره افغانستان کې د 10.5 میلیونه خلکو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. افغانستان اوسمهال د یو لړ ننګونو لکه اقتصادي فشار، د کډوالو لویه کچه راستنېدنه، د خوړو ناامني او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوسنی اوضاع د مدیریت په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر هدف مختار، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیسپور. ټولو ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له کډوخیل صاحب څخه وکړو. اغله کډوخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او ترنوای تاسو ته، محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته مهرباني.
د ملګرو ملتونو ریپورت مو واورید، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره اړین او نازک دی؟
واقعا د افغانستان اوسنی وضعیت قابل د تشویش ده، خو متاسفانه په د اوسنی حالت کې اوسنی واکمنان هم په دې موقف یا موقعیت کې نه دي چې د بین‌المللي ټولنې څخه مرستې وغواړي، او همدارنګه په بین‌المللي ټولنه کې وضعیت په داسې حال ده چې دومره نور لومړیتوبونه لري چې شاید افغانستان هغوی لپاره لومړیتوبونه لري، او په زمن کې داخلي هغه مسائل دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، چې هغه ان د روس سره مبارزه کول واقعا یو کار ته ضرورت دی. مثلا اقلیمي تغیرات چې راغلي او افغانستان یې بد رقم متزره کړی دی، همدارنګه مثلا په داخل د وطن کې اقتصادي رکود سره مملکت مخ ده او هیڅ نوع فعالیتونه یا سرمایه ګذاریان نه کېږي. له وطن څخه فرار د مغزونو او فرار د سرمایې صورت موندلی دی. همدارنګه هغه پالیسیان چې طالبان په وضع کړي دي، یو تعداد هغه موسسات چې غوښتل په افغانستان کې کار وکړي او خدمات ترسره کړي، هغوی هم په تنګ شو او مملکت یې پرېښود. نو واقعا قابل د تشویش ده. مشکل همدا ده چې هیڅوک دې ته متوجه نه دی چې افغانستان کې چیرې یو هغه پیسلغ آخرین صفحه ده. بحران ته داخلي کې د کنټرول به خورا ډېر زیات مشکل وي، نو او دنیا هم په هغه اندازه چې باید تعهد ولري او مرسته وکړي، هغوی کوم ځانګړې تعهد نه لري او اندازه مرسته کوي هم په هغه اندازه چې باید واقعا وکړي نشي کولی. نو اوسنی وضعیت خو ښه وضعیت نه دی، اما زه د پایلې نه ډېره زیاته ویره لرم.
زه هم اغلی کډوخیل، کله چې داسې راپورونه اورم ماته هم اندېښنه پیدا کیږي، بلخوا له هیواد هم دنن له افغانستان هم خلک تلیفونونه کوي، زنګونه وهي، د مرستو غوښتنه کوي. شاید تاسو به هم خبر یاست، په دې اړه نورې خبرې هم کوو. همکار مې وایي چې رامیسپور صاحب هم موږ سره وصل شو. ډاکټر صاحب مختار، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی، موږ سره په دې خبرونه کې یاستئ. ډاکټر صاحب مختار، راغمه اوري؟
bale sarwar sahab salam wa ehtram tasto wlandi kom ta zamu taki zama rag lari taso
wo 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 taso to fikr kawai che wale awzade hatra sidale da che afghanistan de nufuso nimai barkha khalak بشری مرستو تاړ شي. مهرباني.
اول خو تاسو ته سلام او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او شریف ولسته. زما باور دا دی کله چې د افغانستان اوسنۍ واکمن نظام نه وړي چې ملي میکانیزم منتج سي او افغانستان د نړیوال انزوان وباسي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، دا هم یو اساسي او بنیادی دلیل دی. د بل اړخه ګورو چې په میلیونونو مهاجرین افغانستان ته راغی، در حال دا دی چې دولت او اوسنۍ دی فاکتو نظام د توان هم نه لري، سره له دې چې مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي. خو دوی وشو توانېدلې په ځینو ځایونو کې ځینې خلکو ته ځکه یو خیمې ورکړي. په نړیوال سطح نړۍ د افغانستان په هکله په ستراتیژیک لحاظ بې تفاوته نه دی، خو په بشري لحاظ د لپاره چې په اوکراین کې او ځینې نورو مسایل نړۍ نورو برخو کې مشکلات ته د افغانستان په هکله زیات توجه نه لري. دا اوسنۍ واکمن لپاره ضرورت دی دا دی چې تر ټولو د مخه د غرب سره د خپل روابط کې تجدید نظر وکړي، یعنی زموږ روابط د اروپا سره او د امریکا سره حیاتي، اتمی، قطعي، افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید دی. دا هم مه هیروي چې ډیر بشري مرستې ستراتیژیک اهداف هم ځان سره لري، او هغه ستراتیژیک اهداف په هر مرسته کې دوی سره وي چې دوی څه غواړي، د نظام نه څه غواړي. او متاسفانه طالبانو د لاسه ډېر داسې مؤسسات او دفاتر دي، هغه دوی خپل کار یې پریښی، دفتر یې پریښی. همدا اوس وګورئ په زرګونو ښځې چې هلته په ملل متحد کې یا په نورو اندن ګورنمنټل اورګنایزیشن این جی او کې کار کول، هغه طالبانو اجازه نه ورکوي. هم داسې د دوی هغه پرمټ هم محدود کړی. په دې لحاظ اوسنی نظام دی دا ومني چې افغانستان په یو ډېرو بدو شرایطو کې دی، افغانستان د ته ضرورت لري چې باید وژغورل شي پرته له تعامل او تفاهم څخه، خصوصا د غرب سره. زه فکر کوم دا انزواد به د افغانستان لپاره او د افغانستان د مهاجرینو لپاره او د خلکو لپاره به یو خطرناک ګواښ شوي.
مننه ډاکټر صاحب. خو کابل کې حاکمیت وایي چې دوی نړیوالو سره د اړیکو او د تماسونو کوشش کوي، په دې وروستیو کې ویل چې له امریکا سره د تماسونو په برخه کې هغه د بندیان موضوع ده، او زبیلا مجاهد دا هم ویلي دي چې په دې اړه خبرې روانې دي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې رابطه وساتو.
زما باور دا دی چې دوی څوک دي؟ دوی خود ځان ته اول یو تعریف پیدا کړي. آیا دوی د افغانستان د ملت استازي دي؟ آیا دوی د افغانستان د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تعین شوي؟ آیا د کوم شورا یا د کوم لوی جرګې په نتیجه کې دوی راغلي؟ آیا د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي؟ په دې لحاظ تر ټولو د مخه دوی باید خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف پیدا کړي. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او زمون د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم تر هغه وخت پرې چې تاسو مشروع نه یاست او یو ملي اجماع په نتیجه کې مو ځان ته لار نه غوره کړی او ملت نه انتخاب کړی، ستاسو استازیتوب په نړیوال کچه نه محترم دی او نه مقبول دی. دویم دا دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني، طالبان په رسمیت نه پیژني. د طالبانو کړنه ورنه د نړیوالو قوانینو په مخالفت قرار لري، د شو سره دوی ستونزه لري، د نجونو پوهنتون او ښوونځی لري. ټول دغه مسائل د افغانستان د ملي ګټو مخالفت او تضاد کې قرار لري. کوښتنه مو دا دی چې طالب غواړي چې افغانستان بقا ومومي او د دوی یو دی فاکتو نظام، یو ملي نظام خواته لاړ شي. غواړه دا دی چې نړیسه د تعامل ژبه اختیار کړي. بس
مننه. په داخل کې طبعا د پالیسي مشکلات شته. رابسو اصلي موضوع ته رامسپور صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ.
سلامونه هیله کوم زه په خدمت کوم تاسو ته درنو میلمنو ته او ورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون خپل نوی راپور خپور کړ د افغانستان د وضعیت په اړه، په دغه راپور کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په ځانګړي توګه ویل دي چې شاوخوا 1.4 میلیون خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر با د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. رامسپور صاحب، د خوړو ناامنۍ ک د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د تعریف لخوا راته توضیحات ورکړي چې دوی د خوړو ناامنۍ ته کومې درجه لري او څه تعریف ورته لري؟ مګې په دې خبرونو کې ډیر تکرارو وایو وړو دغه موضوع یو څه نور هم روښانه شي، هم موږ ته هم ګرانو اوریدونکو ته هم په دې بحث کې نور هم پیوږیږو. استاد مهرباني.
مننه. اول خو د راپور په ارتباط باید عرض وکم چې دا خو ډیر اړین دي چې بین المللي مؤسسات، خصوصا ملګرو ملتونو پورې اړوند مؤسسات، وختن په وختن د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خپل گزارشات او تحقیقات خپروي. دا ډیر اړین دي او دا د قدر وړ کار دي، ځکه چې دا راپورونه او دا مستندات ټول مستند شوي اعداد او ارقام دي چې په د هر یو عدد تر شا یو مصاحبه پراته ده، یو گزارش پراته ده. نو په دې اساس د دوی د کار نه زه اول تقدیر کوم. بل خدای دې چې دا گزارشات چې تاسو له خوا هم دلته لا تقویه کیږي د دغه برنامې لارې، دا هم ډیر مهم کار دی، ځکه چې دا خپل یو ډول دادخواهي ده د دې لپاره چې نړیوال متوجه شي او موجوده چارواکي متوجه شي د عمق په فاجعه باندې چې په افغانستان کې نن سبا سره روان دي. را به شو تاسو پښتون ته چې دغه د 1.4 میلیون کسان چې دوی واقعا د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ دي، دا د بین المللي مختلفو مراجعو یا بشري کومکونو د مؤسسات لخوا په څو کټګوریګانو باندې وشل شوي دي. یو کټګوري هغه دی چې دوی ډیر په اوچت کچه په خطر باندې واقع دي، او تقریبا په افغانستان کې فکر کوم چې 200 ولسوالۍ کې خلک نشته دي چې دوی په دغه سي او حالت کې ژوند کوي، چې په ډیر اړین حالت کې دوی ژوند کوي. دوی لاسرسی نه لري، دوی کار نه لري، دوی وظیفه نه لري. په دوی کې مثلا خزه انجینران شامل دي، په دوی کې مثلا هغه کسان چې د معلولیت لرونکي دي دوی شامل دي، او د دوی کمیت هم ډیر اوچت دي. نو دوی په اساس په دغه کټګوري کې ډیر به توجه وسي، او دوی هغه کسان دي چې واقعا ضرورت لري، که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی د مړینې احتمال هم شته.
نو دې ته غذایي ناامني وایي، یعنی یو کس یو کورنۍ چې د سبا او بیګا ونه لري د موږ د وطن په وطني اصطلاح، هغه په دې کټګوري کې شاملېږي، هغه په ډېر هغه جدي برخه کې راځي که څنګه؟
په جدي بڼه هغه کسان دي چې دوی که دوی ته خواړه برابر نه شي دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، او یو کټګوري بولي چې مثلا هغه کسان دي چې که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی وضعیت خراب پاتې کیږي یا خرابېږي، خو بیا د مړینې احتمال نشته. مثلا تاسو فرض وکړئ 3.1 میلیون ماشومان دي چې دوی د 15 کلونه لاندې عمر دي، او دوی په سوې تغذیه هات باندې، یعنی په همدغه کټګوري باندې دوی راځي. بیا د دې په څنګ کې مونږ 900 او 2000 نور کسان لري چې دوی عادي سوې تغذیه لري. عادي سوې تغذیه یعنی د مړونی کچه پورې نه رسیدلی، متاسفانه چې کچیر کومک دوی ته ونسی بیا دوی همدغه د بل درجه ته، یعنی اول درجه ته چې ډیر شدید درجه ده، هغه کټګوري ته بیا دوی داخل کیږي.
پر راپور کې دا هم ویل سوی دی چې د نړۍ په کچه یوازې سودان او یمن دي چې د بشري وضعیت له اړخه نسبت افغانستان ته بدتر وضعیت لري.
یقینا.
مننه رامسپور صاحب. رابه شو سفیر صاحب ته، اغلی کړوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی، آیا رښتیا هم مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت پالیسی هم د وضعیت په ناول توپ کې څه ونډل لري کنه؟ مهرباني.
طالبان خود د ټول وضعیت کاملا مسؤلیت لري، ځکه چې ځینې پایلې یا واقعي کبي اما د غلو لپاره یو وال کاري ټیمونه یا مسلکي کسان په کار دي چې هغه وضعیت سره مبارزه کړي، لکه طبیعي پېښې چې دي. اما بیا هم دغه ملامتیا طالبان ته راځي چې مثلا دوی کله هم داسې مسلکي کسان ونه ګمارل یا کار ونه کړ چې مثلا هغه سره سره کوم پر دې مسلکي شکل باندې برخود وسی یا مثلا مدیریت سی یا دا چې دین په وضعیت کې د دنیا نو کله چې څنګه دې کومه کونه ولم ده د اقلیم بدلون لپاره پیسې ډېر زیات موجوده دي چې افغانستان کولای شي یو له مستفیدین څخه وسی کی اما غوالتیا موجوده نه ده چې هغه پیسې لاس سره وړي کنه یا دا به ځای شوی خلکو سره مثلا سره کوم برخود وسی یا دا مهاجرین به تر راغلي ځکه چې لاول نه رئیس الوزراء ویل چې موږ خو چاته د ډوډۍ وعده نه درکړو دا د موږ مسؤلیت نه دی د خپل الله ته بغاری او کتاب بس کول دغه د خپل هم دا کلمه ده کله چې دوی لدی نه وګه خالي کله په سم دي مسؤلیت لري یا ما سم په سکندری مالک کې او چا قران کریم ته توهین وکړ بس یو معصیت چې څومره کال په افغانستان کې خدمت کړو هغه اته بدلولو ته مجبور کړو دا دغه پر دې څه ته بدلوته ان سې دوی دومره په دې مسالې باندې فکر نه کوي نه پېکم چې دوی افغانستان ولا سره څه دښمنی لري نو مده را به سپور څه نه ده پر نو وکړه چې باسه نه افغانستان په کوم وضعیت کې ده زه خو په دې باندې خپل
نه
ځکه معلوم باید تاسو یا کوي دا چې درې مرحلې ډېرې زیاتې مهمه دي چې ایوه هم ده په ستاره د اندېښنې یا د خطر مرحله ده یو د بحران مرحله ده یو د ورجنسي مرحله ده یا چې او په دې کې مثلا د خپل د قحطی مرحله ده د امرجنسي استرادي حالت بیا مثلا د قحطی مرحله ده ان افغانستان قحطی خو روان ده لاته په قحطی کې نه ده داخله شوې ما ترې زی له پال نه زیاته وېره لرم او تاسو ذکر وکړ چې یمن دی یا سودان دی ان افغانستان روان ده مګر قحطی ته ان وو افغانستان مختلف برخې په مختلف وضعیت کې گرفتار دي بحران خو عمومي را روان دي او اشتد او استرالي حالت کې هم دي داخله شوې دي ان افغانستان به شو ته زده او خدای مکه کچری قحطی ته داخله شي نو بیا به مړینه ډیره پورته روان نه وي نو ځکه وضعیت ډیر قابل د تشویش ته او بدترین حالت ته روان نه چې بیاغه حالت مدیریت کول نو بیاغه خورا ډیر یو لوی تعهد لوی کار غواړي او د دنیا ځانګړي توجه غواړي چې څنګه د انسانان دغه پیسلا ژوند دی وسغوري بیا دا سوی تغذی مثلا نه د ضعیفي او د ناتوانی و دی اګه دا نو بیاغه رقم نه سي په هر ورځ کې څو نفر بیا ملينه کچا د دې رپورت دي ان یو سنه حالت مختلف تیتو اګه په ټول وا تنکي بهرانه او یو زیات حاکمه ده او قحطی خو ته مونږ روان یو چې هغه وخت به مړینه د رپورت سي او کورنۍ به د څورا ځل لپاره به ډوډۍ نه لري هغه وضعیت افغانستان داخلي کې نو په طالبان دي ټول مسائل لپاره مسؤلیت لري ځکه چې مسؤلیت لري چې دوی هیڅ نو تدابیر نه دي غوړه کړی او نه په فکر کې دي فقط ټول فشار بیا موقام چې وسی به تجارت تو چې به تاسو باید کومه کوي چې براسته وتی دا چې دوی خپل څه کولای شي په اړه کې دوی کله هم خبر نه کوي تاسو مسؤلیت نه کې یا ټول مصارف تاسو بودیجه کې وګورئ چې فقط په نظامی بخش کې څه ټول روزم دا توپه کې د خلکو په غاله کې راچولې خلک قربان دي تهدید دي دا سل د خلکو لپاره کار مثلا وی دل پر مثلا د صحت لپاره کار و چې تاسو ګورئ چې حتی نن سبا جوړ روان دي توجه کوي چې د شری لحاظ یو نارینه کولای شي په مثلا نه صحت خراب شي دی بخښ دي حق لري هغه محرم د مداخله دی وکی یعنی څه د نور تعلیم نه کوي خو هغه نارینه د کله بیا د ورسره وګوري ان نل دین لو
جناب سفیر صاحب
مملکت لپاره څه کوي
جناب سفیر صاحب انتقادونه ډیر دي طالبانو په حاکمیت باندې خو به هم سرل دي انتقادونه سرل دي چې په افغانستان کې هغه د افغانستان پنګ منجمد دي به هم په مالی برخه کې یو څه مدیریت راوسته افغاني خپل ځای ثابت پاتې د قیمت نه د کوڅ شوی
او حال ځای مشکل هم ده ګوري افغانی ولا صاحب د پات شوی ځکه چې افغان یو قضاتي خرید نشته بل دا چې نور افغانی تولید شوی نه ده چاپ شوی نه ده څه کله چې چاپ نه خپل افغانی دوه محدود ده نو اصلا افغانی سم نه پیدا کیږي ځکه پیسې خورس پوره زړی ګلبای نه ځي دا کار په پاتې دی نو هغه ځکه د ثابت پات شوی په مقابل کې ډالر زیات راغلی بازار ته نو ځکه دا توازن نه هغه اصلي هغه نه ده یا د ثبات اصلي واقعیت هغه نه ده ثبات نه دی.
دوی دا هم وایي چې پاکستان عملاً د موږ خلاف جنگ اعلان کړی، سلګونه زره کډوال د خواته راستنوي او سرحدات هم بند کړي.
پاکستان خو مالم دا پاکستان په کله هم توقع نه شي چې پاکستان د افغانستان د ثبات پر ایکر چې طالبان اوس پیژندلي او هغه کتابونه چې دوی د پاکستان مدرسو کې لوستي په هغه باندې خط کش کړی چې اتمان دا یو درس معلومات نه او دل پر چې افغانستان ته داسې حاکمان وروزي چې هغوی به یوازې په سیخه لار لاړ شي، په داسې لار باندې ځي چې هم ځان ته صدمه رسي هم ولس ته صدمه رسي. مهم همدا ده چې دوی ولې د ولس په وړاندې باندې جنګ اعلان کړی. افغانستان ته باید واکان ځانګړي توجه ته ضرورت لري، افغانستان ته متخصص کارپو کسان ضرورت لري. د بحران خو په مدرسه کې دونه دي چې د بحران سره باید څنګه برخورد وشي او دا څنګه مدیریت کېدلی شي، کاغه توزیع د موادو، کاغه جذب د کومکونه، کاغه کټګوریان یا دستبندیان دی وضعیت ځکه چې بلتر ځینې جینې کې وضعیت دومره خراب دی چې قحطي خاطر روان دي او کله چې هغه بیا داخل شي بیا دوی څه وایي.
مننه.
نو دی باید خپل وخت باندې فکر وکړي او ورکان نو ول سره دښمنی پریدي او ورکان مسلکی کسان نه په کسان وګمري تر څو پرې وضعیت لپاره واقعي مدیران رامنځته شي.
ډېر مننه اغلې کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل عملیات لپاره په 2018 کال کې دی یو اشاریه یو اویا میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. مخکې تاسو ویل چې اوسنی وضعیت کې اگر چې نړیوال ټولنه افغانستان ته توجه لري خو نور ناورینونه دی په نړۍ کې، لکه د اوکرين موضوع یاد کړی، د اوکرين مسأله. څه فکر کوي چې نړیوال به ملګرو ملتونو ته دغه رقم برابر کړي چې له افغانستان سره مرسته وشي کنه؟ ډاکټر صاحب مختار،
مانه تاسو ما راغلی؟
بله راغله سفالو مهرباني.
ټول د مخه دغه پښتنه د جواب ورکړي د قامت وخت راکې د غونډیانو په حق یو نظر ولرم. طالبان که په د باندې پوډي او باید په هم شي چې غونډیان په غیر مستقیم ډول د دوی د نظام د تخریب لپاره لاسونه راوړل دي. همدا چې مهاجرین په زور د پاکستان او د ایران مخکل کیږي او په دوی باندې فشار راځي، په دې معنا دی چې دوی غواړي چې د نظام متلاشي کی. او طالبانو لپاره ضرورت دا دی او تاریخي ضرورت دا دی، او د طالبانو تاریخي مسؤلیت هم دا دی چې تر ټولو د مخه ځان ته د مشروعیت لاره پیدا کړي. هغه دی په تاریخي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ افغانستان تاریخ ته وګوري کومه لار غوړه دی چې افغانستان د ملت مشروعیت دی واخلي او دغه مشروعیت کولی شي افغانستان او دوی له انزوانو وباسي. دویم موضوع دلته نړیوال شاید خپل مرستې وکړي، خو دا مرستې په دغه عمر پیمانه دوی نه لیږي. اکثرا ملل متحد څومره پیسې ویلي یا څومره اعلان کړي هغه نه دی کړی. بل موضوع چې تر ټولو مهم دلته دا دی چې کوم انجیو چې اوس په افغانستان کې فعال دی او کار کوي، هلته هم طالبانو ښځو ته حق نه ورکوي چې هلته لاړ شي په هغه دفاتر کې کار وکړي. د شریعت نه خلاف تاسو کار مه کوئ، ښه چې کارونه کې دوی ډوډۍ کوم ځینې وکړي، چې کارونه کې دوی گزاره سره رقم شي. همدا اوس په قندهار او هلمند او نیمروز او ننګرهار کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان خرڅوي او غواړي چې د افغانستان نه ووځي. ځینې خلک په زرګونو خلک د ایران او د ترکیه په منځ کې په واورو کې ووژل شول. معنا یې څه شی دی؟ معنا یې دا دی چې طالب دی تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، او دغه مراجعه هم د طالبانو لپاره، هم د افغانستان د بقا لپاره، او هم کولی شي د خپلو رقیبانو او حریفانو سره په سیمه کې مقابله وکړي. دویم خطرناک ستراتیژي چې دلته دا دی، دا په صراحت او جرأت ویل شي، پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له دیو نیابتي استخباراتي جګړې سناریو دی چې دغه ځینې غربي ملکونه هم شاید ورو سره یو ځای شي او دا د طالبانو لپاره مفید نه دی. که طالب غواړي، یوازینۍ لار د طالب لپاره دا دی چې دی خپل ملت ته مراجعه وکړي، تر څو چې دا که هر څه موږ هم وایو نقد یو کو طالب خپل آس سپور دی او د خپل آس نه را کوزی شي او د افغانستان ملت خوشتره نه مني. بل چې که طالب دا اوس د افغانستان حالت ته تاسو وګورئ په دې شمی کې د اقلیمي وضعیت سره سم ډیر داسې راپورونه شتون لري چې ډیر خلک خپل ځان وژنه کړی. سورز د مخ درې کسه کورنۍ په هلمند کې ځان ووژل. دوی لپاره شدید ډوډۍ لپاره څه شی نه درلود. طالبانو مغوښتنه دا دی چې د خدای او د قرآن مخ ته وګوري او د افغانستان منافع ته وګوري، په یو ملي اجماع منتخب خپلو ملي ګټو پر افغانستان وژغوري، تر هغه وخته پرې چې یو ملي اجماع ته تاسو منتج نشي او ځان ورسره وصل نکړي، افغانستان به هم یو داسې ناورین خواته ویسي چې بیا به په افغانستان کې 40 کاله نور هم جګړه وي او طالبان کولی شي همدا اوس دغه جګړې مخه هم ونیسي او د نړیوالو سره ښه روابط ولري. بل
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار رباسو. استاد رامسپور ته، استاد محکمې وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پروان کال کې د خپلو عملیاتو لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه دومره رقم به ترلاسه کړي او که نه؟ او بل دا چې مخکې په دې هم بحث درلود که تاسو هم په وغږیږئ چې آیا رښتیا هم د اوسني وضعیت ټوله پړه په طالبانو ده که نه؟ نورې خواوې هم، نور عوامل هم شته چې هغه پکې دخیل دي او دا وضعیت رامنځته کړي؟ مهرباني.
مننه. اول خو د کومکونو په ارتباط باید عرض وکړم چې متاسفانه په هغه آیډیال وضعیت چې مثلا افغانستان مخکې د 2001 کال نه قرار درلود، یعنی د جمهوریت په وخت کې، چې هلته هم مونږ او تاسو په افغانستان کې آی ډی پی درلوده، یعنی داخلي مهاجرین درلوده، بېځای سوي کسان درلود او نور مثلا د طبیعي آفتونو هم هلته را پېښ شوي وو. په هغه سې حالتونو کې چې ملګرو ملتونو تقریبا 1500 میلیون ډالر په شاوخوا په هر کال کې دوی بودجه وختنه کوله، هغه بودجه هم هلته په هغه وخت کې ډېر ستونزمن وو چې په پوره توګه تکمیل شوی وای، ډېر مشکلات وو. په اوسنۍ حالت کې چې تاسو هم مخکې اشاره وکړل، درنو میلمنو هم اشاره وکړل، دنیا په دې یو کال کې چند حالت کې قرار لري، نو طبیعي ده چې دغه ټولې پیسې راټولول ډېر مشکل دي. نړیوال ډېر کم کومکونه کوي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د اروپا اتحادیه یوازې 55.5 میلیون دوی کومک کړی ده، د آسیایي بانک 1.3 میلیون ډالر کومک کړی ده، د سویس هیواد 40.5 میلیون کړی ده، انګلستان تر اوسه 19.2 میلیون کومک کړی ده. د کومکونه چې ټول تاسو راټول کړئ ډېر یو کم فیصدي دغه مجموعي عدد څخه تکمیلوي، نو په دې اساس دا معلومیږي چې نړیوال ورو ورو او ډېر په کم مقیاس باندې کومکونه کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړل، شاید دا ستونزې ټول د موجوده حاکمیت لخوا رامنځته شوې ده، یا مخکې هم دا مشکلات موجود وي، نور عوامل هم موجود دي. متاسفانه دا یو کمباین د مشکلات دي، یعنی دا یو مجموعه د مشکلات دي چې مونږ په دې کې طبیعي آفات هم درلود، او وچکالی هم ورسره وو، او د دې پسنګ د مهاجرینو یا د افغان کډوالو راستنېدل خصوصا د ایران او پاکستان څخه په تیرو 2-3 کلونو کې دا یو اضافي بوج ده چې نن سبا افغانستان موجوده حاکمیت ورسره مخامخ شوی ده. دوی ته هیڅ کوم انساني او اجتماعي او اقتصادي شرایط دی موجوده چارواکو لخوا برابر شوی نه ده، او دوی دا توان هم نه لدی متاسفانه. نو دوی چې راځي، اولنۍ ستونزې دوی مثلا در تعلیم مسأله ده. دوی ټول د خپل د انجنکیانو، د خپل د ماشومان او د اولادونو د تعلیم د نشوالي د تفصيلات او لکبل دوی شکایتونه لري، دوی آسایش او آرامش له دغه اړخ نه لري. بل دوی د مشتکیدو مسایل ده. دوی ته قطعا د زمينه تر اوسه برابر نه ده. مخکې نو په دې اساس دا مشکلات که چیرې مونږ او تاسو یو بل سره وټلو، ډېر مشکلات دي. بل مثلا د تعزیرات مشکلات دي. اوس فکر وکړئ چې د افغانستان بانکي سیستم د همدغه د مشروعیت د نشوالي له کبله چې دنیا تر اوسه د موجوده حاکمیت په رسمیت باندې نه دي پېژندل شوي، نو معلومه ده چې دا تعزیرات ډېر یو کلک مشکل دي افغانستان لپاره. بانکي تبادله ډېر ستونزمن کار دي. د نقدینګي د نشوالي چې مخکې سفیر صاحب هم ورته اشاره وکړ، اوس افغانستان کې افغانۍ نه پیدا کیږي ځکه چې د چاپ زمينه برابر نه ده. دا پیسې هم چې اوس چړيږي د افغانستان هغه دی ریزرو پیسې دي چې یو زمينه ورته مساعد او مخکې حکومت فرمایش ورکړی و دا پیسې چاپ شو، بل اخر افغانستان ته انتقال شو. په آینده کې معلومه نه ده چې آیا دا ولی نه چاپیږي یا زمينه ورته برابر کیږي یا کنه. نو طبیعي ده چې دا ټول ستونزې یو بل سره تړلې دي، یو بل سره نغښتې دي، او د نتیجې کې داسې مشکلات رامنځته شوی دي چې اوس کومکونه هم معلومه نه ده چې تر سره کیږي کنه. بشری کومکونه هم قطع شو، امریکایان هم خپل کومکونه قطع کړل. هغه بشری کومکونه زوایم د پیسې کسولې خو تر اوسه داسې یو مبهم مسله ده چې قطعا ور باندې یو شفافیت موجود نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې دا متاسفانه دا شرایط به دوام وکړي، حداقل د 2016 کال چې موږ او تاسو اوس په دوه میاشتې قرار لرو، داسې کوم لرلید نشته چې آیا دغه پیسې پوره کیږي، آیا کومکونه لا پسې کیږي یا نه.
مننه رامسپور صاحب، که کومکونه ونسی بیا څه وضعیت تصور کولی شو؟
کومکونه که ونسی فقر او غربت خصوصا اگه لوړې کچې عدم مسئولیت غذایی چې موږ ورته وایو، یا مثلا اگه کوم مشکلات چې مخکې هم دیر و مثلا د صحي په برخو کې دیر مشکلات رامنځته کیږي، د ماشومانو د مور او ماشوم د صحي چارو مسله دیر ګډوډ کیږي په افغانستان کې. اوس هم خوندې نشته، په هر سل زره مورګان چې دوی زیږي نو پدې کې تقریبا شپږ سوه کسان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو پدې اساس په هر برخه چې تاسو وګوري، په تجارت کې، په اقتصاد کې، په صحي چارو کې، په تعلیمي چارو کې، په اجتماعي چارو کې، په ټولو کې همدغه مشکلات او ناورین به دوام وکړي. او طبیعي ده چې دا مسؤلیت بیا هم مخکې عاطف صاحب هم اشاره وکړ، بیا هم موجوده چارواکو ته رسیږي، ځکه چې اوس افغانستان کې یو د امنیت مسله ډیر قوي ده. یعنی خلک کولای شي یو بل سیمه ته لاړ شي، هغه مخکنی جبهیز جنگونه نشته. نو په دې اساس دا یو زمینه و چې دغه موجوده حاکمیت واقعیتونو باندې که چېرې دوی تکیه کړی وای او افغانانو سره د یو دوامدار جولجاړي لپاره دوی بندوبست کړی وای، دا به یو ډیر ښه زمینه و چې متاسفانه دوی دغه وخت له لاسه ورکوي. دا څلور کاله 15 کاله دا وخت چې تیریږي، اول تاسو فکر وکړئ چې په 2.2 میلیون انجلکیان، د مونږ اولادونه، د مونږ خویندې، د مونږ کورنۍ غړي، دوی د تعلیم او تحصیل څخه منع شوي دي. دا یو غټ ناورین دي. څلور کاله تاسو فکر وکړئ، د یو انسان عمر تیریږي، دوی پرته له دې چې خپل معنوي اقتصادي حق ته لاسرسی پیدا کړي، د موجوده حاکمیت له خوا دوی محروم کیږي. نو د دې مادي اړخ تاسو وسنجوي، په میلیاردونو خساره ده. که معنوي اړخ وسنجوي، د انسانانو عمر او وخت تیریږي، دا به څوک جبران کړي؟ دا یو غیر موجه حرکت دی چې موجوده حاکمیت له خوا ترسره کیږي، او طبیعي ده چې دا یو ناورین دی افغانستان لپاره. دا فرصتونه متاسفانه له منځه ځي.
ډیره ډیره مننه استاد. تاسو ملګرو ملتونو سره هم کار کړی دی او واقف یاستئ، اوس په نړۍ په ساته کوم هیوادونه ډیر ډونران دي ملګرو ملتونو سره؟ امریکا ده، جاپان ده، ناروی ده، کوم هیوادونه دي؟ او آیا رښتیا هم دغه بشري مرستې له ستراتیژیکو اهدافو سره تړل کیږي که نه تړل کیږي؟ مهرباني. یا مرستې یوازې د مرستو لپاره دي؟
تر اوسه خو داسې یو مسله ده چې افغان دیاسپورا خو دوه طبقو باندې ویشل شوي دي. یو طبقه دا وایي چې دا بین المللي ټولنې باید خپل کومکونه په قطعي توګه ودروي، او بله ډله چې موږ هم پکې راځو، موږ وایو چې نه، دا بشري کومکونه باید افغانستان څخه ونه درول شي، افغانانو ته باید بشري مرستې وسي. متاسفانه هغه هیوادونه چې افغانستان سره نن سبا کومک کوي، یو تعداد یعنی غیر سیاسي اړخ دغه مسئلې ته ګوري. مثلا فکر وکړي چې آسیایی بانک ده، دوی مخکې هم افغانستان کې ډېر کارونه کړي ده، اتحادیه د اروپا ده، دوی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، افغانستان ته زمینه برابر شي چې هغه مجرمین چې اروپا کې اوسیږي دوی بیرته افغانستان ته دوی دخوا واسول سي. او دغه تقریبا دغه پیسې هم چې دوی کومک کوي، یو رقم د موجوده حاکمیت د راځي کولو د لپاره دي چې دوی داسې فکر وکړي چې اتحادیه اروپا دوی سره مرسته کوي، خو اتحادیه اروپا هم د بلې خوا د دوی دا توقع لري چې هغه افغان مجرمین چې اروپا کې میشته دوی ومني. دا تاسو سو مودي مخکې تاسو واورئ چې شل کسه یو په یوه مرحله کې، یو تعداد په بله مرحله کې افغانستان ته راستون شو، په جبري توګه دوی انتقال وکړ. نو سویس هیواد دی، تر یو وخت کچه پورې انګلستان هم کومک کوي، امریکا خپل کومکونه کوم قانون چې دوی په سنا کې تر بحث لاندې نیولی و، دوی خود سنا نه تیر شو دغه قانون او هلته تصویب شو چې باید دا کومکونه ودرول سي. نو اوس برابر شي دغه قانون کانګرس ته، نو کانګرس هم که چیرې هغه تصویب کړي، نو طبیعي ده چې د قانوني اړخ یې اخلي او دغه کومکونه به قطع کیږي. حداقل شپږ سوه یو سوه میلیون ډالره فلحال په دغه پروګرام کې داخل وي چې هغه به درول کیږي، چې هغه ودرول سي طبیعي ده چې هغه هم یو ډیر منفي اغیزه کوي. نو پاتې کیږي هغه کوم پیسې چې راځي چې مبهمې پیسې دي او موږ هم ورباندې سند نه لرو، او داسې فقط په گزارشاتو باندې موږ او تاسو تکیه لرو.
مننه ډیر استاد رامسپور. د ګرانو میلمنو په اجازه یو لند اعلان بو وورو او بیرته به خبرونه ته ستانه شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اغلی سفیر صاحب کډوخیل مخکې استاد رامسپور اشاره وکړه چې افغان ډیاسپورا په دوه برخو ویشل شوی، ځینې وایي چې مرستې د قطر سي، ځینې وایي چې نه مرستې دی ولېګل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ مهرباني.
دا خو یو فتره جفاده ده کومګه هغه مشکلات چې په مجموع کې د طالب له حاکمیت سره لرو د تاوان باید ولسته ورسه او یا صدمه ولسته باید ورسیږي. دا هغه کسان چې درخواست فکر کوي زه فکر کوم هغه انتهایي خودخواهي او بې مسؤلیتي ده. ولست په هیڅ صورت د طالبانو د حاکمیت مسؤلیت نه لري او افغانستان ته باید واقعا توجه وشي. د ډیاسپورا دا مسؤلیت دی چې دا مسلې دوه مسلې سره جلا کړي او دا غمرسته هم باید هغه سازمانونو چې دولتي نوی دی غول لري په ډیر شفاف شکل باندې باید ولستا ورسیږي او برخه په طالبان دا فشار باید راوړل شي چې په دې مرسته باندې غرضونه کې یا سوء استفاده ونه کړي. ځکه چې د ولستا حق نه ده چې نه تنها چې طالبانو ته صدمه رسوي دا اسپرا هم ورته صدمه ورسوي. وګورم دا غلط تبلیغات او غشه په اندازه هم دومره تاثیر هم کړی چې کله چې امریکا خپل برخه هم د بشري مرستو مملکت متحده ورکړه دوه مملکتونه د لسته وویل چې یو افغانستان چې باید کې باید مرسته ورته ونه رسول شي. دا غلطه خبره ده. دا غدا نه تنها چې مرسته ورکړه ډېر زګوی دي په هر بخش کې شي وي، نه تنها د خلو رسول مثلا د صحت بخش کې وګوري یا د تعلیم بخش کې وګوري، زرات هر بخش کې سی وګوري. کله چې امریکا مګه وخت یې سید مرسته باندې شو په افغانستان کې له 302 کلینیکا ته د دوی د مرسته بندولو خاطر باندې بند شو او د لوی تاوان ممندو او ماشومان ته ځاتره رسیږي. نو زه فکر کوم چې د اسپرا په مجموع کې او ځانګړي هغه فعال مدني حرکتونه او سیاسي حرکتونه د مسؤلیت متوجه کیږي، ځکه چې ما وویل چې طالبان اوس په ملي سطح داسې نمایندګیانې دوی په لاس کې نه دي چې دوی وکړی سي په هر چېرته د افغانستان د وضعیت د بحران د مدیریت په خاطر غږ پورته کړي. دا مسله دوی ته متوجه کیږي چې باید هر چېرته وایي چې په افغانستان کې وضعیت څه رقم روان ده او دنیا باید افغانستان له یاده ونه باسي. او که چېرې افغانستان له یاده وویستل کیږي دغه پایل چې نه تا چې خپل افغانان قیمت ورکوي منطقه او جهان به هم ورکوي. دکه چې دا یو دا مسله نه ده چې موږ تاسو ویل چې کچېرې ایمرجنسي قحطی حالات یا اسرار حالات کې افغانستان داخله کیږي دغه پایله خو ډېر نه وړي دي. اول د خپل څه فکر چې امنیت به څومره خراب کیږي، جره د سازمان یافته جرایم کې به څومره کسان داخله کیږي چې څوپر سیو مې ګوډي پیدا کړي او لمارک نه وښورل شي. توریستی فعالیتونه لپاره با څومره د سربازګیدی مثلا ډیر اسانه سي. دا غیر قانوني مهاجرتونه با څومره ډیر زیات شي، مثلا خلک نور ملکونو ته داخل شي او په ستاسو امنیت دا مسله وننګوي، یا د مخدراتو کو کاروبار با څومره زیات شي. نو دا وضعیت کنه دا ځکه چې موږ تاسو په خپل پام دی فکر کوم چې اوس خلک وګیږي په لانګ ټرم کې په اوږد مهاله کې دغه سوې تغذی وضعیت دغه نسلونه چې روزل کیږي هغه کیږي د دې باندې جرمن فی تاثیر کې پر اصل کې به د څخل نسل دی، ځکه چې اول د خپل رشد عقلی د مغز انکشاف په اول دوه کالو کې چې څومره اړین ده چې دا ماشوم پسته اته د هوش یا ذهنیت رشد ډېر مهمه ده که دې په کافي اندازه خواړه ورته ونه رسیږي دا خو ډېر هوښیار نسل نه روزل کیږي. امدار رقم د خلکو غسیحي وضعیت په څومره توان د کار بچنګ کیږي خو دا ټول په څنګه یو معلوله ټولنه لوی او د دې د معلولیت لوی توان خو د خپل افغانستان په اوږد مهاله کې به ورکی
مننه
مرسته خو مرسته داسې انسانانو موږ د لاس ورکې یو خبره ده نو دې خاطر داسپراته د مستد متوجه ده چې په غلط کمپاین باندې باید موږ هم د طالبانو په شان ولسته صدمه ونرسو.
ډیره ډیره مننه اغلی سفیر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو فکر کوئ چې ډایسپورا یا له هیواد بهر افغانان د اوسنی وضعیت سره د پرخورد لپاره څه مسولیت لري؟ مهرباني.
زه د اغلی سفیر خبرې تاییدوم. د افغانستان خلک ډایسپورا باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید څومره مرستې چې افغانستان ته اوسي د مؤثر او مفید او د خلکو لپاره اغیزمن دی. موږ نشو کولی که د طالبانو سره مخالفت یا سیاسي مخالفت لرو، دا جلا خبر دی، اما د خلکو بشري وضعیت یو جدا خبر دی. سره د دې چې په ډیرو مسایلو کې متاسفانه چې دلته وضع صحیح نشي تحلیلیدلی، دلته استاد محترم وویلی چې هغه مبهمې پیسې، اما هغه مبهمې پیسې ستراتیژیکې پیسې دي. او ستراتیژیکې پیسې په دو درېو برخو کې قطعی و حتمی افغانستان ترزی او داده چی تا باید دیگه دی استراتیجیک و اهداف لپاره کار وکی، یا دی دوی دی امنیت لپاره کار وکی، دی دوی دی بقال لپاره کار وکی. دی طالبان و ادعا داده چی دوی دی داعش پر زد جنگیگی زکر چی نری لپاره مشکلات رانوری و دی امریکا پا گتو هم داده ای او
اتوانی
شدی دلاره اغسطان.
ډاکټر صاحب، مبهم ځکه استاد ورته اشاره وکړه چې حساب نه ده معلوم چې څنګه ورکول کیږي.
بل بل موجود دلته دا دی چې حساب واقعیا د استاد سره موافق معلومه دي، ځکه چې شفافیت شتون نه لري. شفافیت هغه وخت کې
راپورونه وایي چې شایسته
او کله چې نظام مشروع وي بیا شفافیت منځ ته راځي. او ته کولی شي یو مرجع پوښتنه وکړي دغه پیسې چیرې راځي، چیرې مصرفیږي. من دا اوس د افغانستان په مختلفو ځایونو کې په معدنو باندې کار کیږي، پیسې راځي او پیسې ځي، معلوم نه ده پیسې چیرې مصرفیږي. په دې لحاظ هماغه اولنۍ خبره مون بیا تاییدوو او بیا یې په صراحت او جرأت وایو. هغه اساسي بنیادي نقطه دلته دا دی چې طالبان خپل مشروعیت نه لري، و عدم مشروعیت د طالبانو افغانستان یو ډېر غټ انزوا مخامخ کړی. دویم، د ستاسو د خبرو په هکله د جنګ په خبر، پاکستان په غیر مستقیم د افغانستان سره دغه جنګ اعلان کړی او دا د مهاجرینو لیژل یو فشار دی او راتلونکی هم په خطرناک سناریو دی طالبانو لپاره ولري. غوره دا دی چې طالب د خپل ملت بسیج کړي. بل
مننه، ډیره مننه استاد رامیسپور. رابشو تاسو ته بیا هم دغه رقم چې ملګرو ملتونو غوښتلې ده 1.1 میلیارد ډالر افغانستان کې د عملیاتو لپاره د 2018 کال لپاره، دوی ویلي دي چې په دغو پیسو غواړي 1.5 میلیونه خلکو ته رسیدګي وکړي. دا د مرستو ترلاسه کول، تامیل یا فایننس او د هغو بیرته حساب ورکول د ملګرو ملتونو په میکانیزم کې څه ډول دی؟ که یو ډونر هیواد ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي د بشري مرستو لپاره، بیا ملګرو ملتونو هغه هیواد ته حساب ورکوي که څنګه چل دی؟ ځکه ویل شوي دی چې د دغو پیسو زیاته برخه کله چې لګول کیږي په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په معاشونو باندې هم جګه پیسې لګول کیږي. مهرباني.
دا خو ډیر ښه پوښتنه ده. یقینا چې دا کومکونه چې کیږي په دې کې خو باید یو شفافیت وي. خو بین المللي سازمانونه هم ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی کومکونه مثلا کله چې دوی راټولوي بیا په څه طریقه باندې دوی مصرف کوي. نو طبیعي ده چې په افغانستان کې خو په دغه عرصه کې یو غټه کلستر ده چې دوی د هیومانیټیرین کلستر په نامه یادوي. په دې کې یو تعداد ادارې دي چې ملګرو ملتونو پورې ارتباط لري، د دوی په چوکات کې دي، او یو تعداد مؤسسات دي، غیر دولتي مؤسسات دي چې دوی هم د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې همکاري کوي او دا کومکونه د دوی لپاره مصرف کیږي، یا د خوړو په طریقه، یا نقدي کومکونه دي، یا تخنیکی وسایل دي، یا صحي ادویه دي، یا مثلا وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی د خلکو د لپاره دوی د پبیلو بیلو باندې لارو باندې دوی مصرف کوي، یا یو تیرت کومکونه دي چې د هغه کسانو د لپاره چې دوی افغانستان ته راستنیږي دی هیوادونو لخوا دی خصوصا دی همسایا هیوادونو لخوا دوی باندې مصرف کیږي، مثلا نقدی پیسې دی او سه دی کومکونو په شکل دی، دی جنسی کومکونو په شکل دی. په هر حالت خو یو مسله پدې کې دا چې مخکې هم دې باندې اشاره وسو چې یو خود شفافیت مسله ده چې خپل ملګرو ملتونه بیرته گزارش ورکړي، یو بل مسله دغه د نهادونو چې مصرف کوي د دوی شفافیت سره قنده د موجوده حاکمیت اشراف د موجوده حاکمیت نفوذ په دغه مؤسسات باندې تر کومه کچه پورې ده. یو احصایه دا ښیي چې مثلا په تیرو سلور یا سلور کلونو څخه زیات وخت تیریږي د موجوده حاکمیت د نوې مرحله څخه، یعنې د 2021 کال د 15 اگست نه راځي خو تقریبا د 200 څخه زیات 200 که 200 غیر دولتي کومک کننده نهادونه جوړ سوي دي. او د دې نه مخکې چې کوم نهادونه پاتې شوي وو 2800 په دې شاوخوا نهادونه وو مخکې انجوګانې، او بین المللي انجوګانې مخکې لیستونو څخه چې یو ډېر وو چې کوم تعداد پاتې شوي دي 200 نهادونه وو. په دغه څلور یا څلور کال څخه زیات وخت تیریږي، نو تقریبا بیا هم د 300 نوي بین المللي نهادونه ثبت کړي دي ځانونه. نو دا معلومیږي چې یو ډېره تصاعدي یا ازدیاد مونږ په دغه عرصه کې چې دغه دومره مؤسسات د 200 څخه زیات بشری کومکونو دپاره مؤسسې جوړ سوي دي، طبیعي ده چې په دغه عرصه کې یو څه شته. په دې معنا کې یا د سوء استفاده زمینه ده، خو که چیرې دا د سوء استفاده زمینه نه وي د اشتغال مسله یي، خو بیا په اشتغال کې مونږ او تاسې مخکې دې ته اشاره وکړل چې دلته د خویندو ونده قطعا صفر ته تقرب کړې ده، دوی ته هیڅ اجازه نشته چې دوی کار وکړي، خصوصا په دغسې یو عرصه کې چې دغه ډېر مهمه عرصه ده. که چیرې د خویندو اشتراک په دغه عرصه کې نه وي، د سروې سره رقم کیږي، کومکونو مستحق کورونا ته سره رقم ورسیږي، دوی سره خبرې او نیګوشیشن او مصاحبه او دا موضوعات به سره رقم کیږي، ځکه چې د کومکونو د اړیر یو غټه پروسه ده، په دې کې سروې ده، په دې کې ارزیابي ده، په دې کې تحلیل ده، په دې کې وروسته د سروې څخه بیا ارزیابیګان دي. په دغه ټولو مرحلو کې د خویندو مشارکت ډېر اړین ده. نو په دغه چې طریقه باندې چې مونږ او تاسو ګورو، بیا راځو د اداري مصارفاتو باندې. متاسفانه اداري مصارفات د ملګرو ملتونو په چوکات کې ډېر اوچت ده، ځکه چې دوی خپل استانداردونه لري، دوی خپل بین المللي کارمندان لري، دوی محلي کارمندان لري، دوی معاشونه ډېر اوچت ده، دوی سکیورټي یا سیفتي مسائل ده، دوی دفترونه ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی باید هغه سکیورټي یا سیفتي پروسیجرونه اتمی هرو مرو باید اصل پسل مراعات وکړي، د هغې پرته دوی نشي کولی چې خپل آپریشنونه مخته بیایي. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو وسنجوي، یقینا چې مونږ په یو ډېر بد حالت کې واقع یو، یو خوا په حاکمیت کې دا توانمندي نه ده چې خلکو ته کومک وکړي، بل خوا بین المللي کومکونه چې راځي د هغه هم یو ډېر اوچته برخه. په دغه گزارش کې راغلی ده چې مثلا په ځینو مواردو کې مونږ او تاسو په سلګونو میلیون ډالر ګورو چې په اداري مصارفاتو په تخنیکي مصارفاتو کې راځي، او دی هغه تقریبا یو فیصدی کې دایته 30% یا تر 30% بیا خدماتي مسائل وچې هغه کومکونه دي. نو اکثریت قسمتونه بیا هم زیاده اداري او تخنیکی کومکونه دي. پاره دا واقعا یو ناورین دی که کاش کې داسې یو نظام افغانستان ته راغلی وای، داسې یو نظام جوړ شوی وای چې دا کومکونه بین المللي کومکونه مستقیما به هیواد د بودیجې له خوا د هیواد د مثلا د کوم نهادونه چې دي دولتي نهادونه دي دوی له خوا خلکو ته رسول سوی وای. متاسفانه دغه زمینه مخکې هم موجود نه و، هلته هم فسارو د مسایل موجود و تر یو کچه پورې، او په اوسنۍ حالت کې قطعا دنیا د اعتماد نه کوي چې موجوده حاکمیت باندې د بشري کومکونه اعتماد وکړي، پرته له جمعیت هلال احمر څخه چې دوی سره کله ناکله دنیاوال کومک کوي او غواړي چې دوی هم د یو ملي نهاد په توګه په ځینو برخو کې چې د دوی وظیفه ده د دوی مسؤلیت ده کومکونه وکړي، یا هلته د ضد حوادث اداره ده د خپل د دغه موجوده حاکمیت په چوکات کې مخکې موجود و، جمهوریت په وخت کې ډېر مهمه اداره و، په سلګونو میلیون ډالر کومکونه د دوی سره و، مثلا دوی خپل ګودامونه او خپل استاکونه درلود چې هلته د اضطرار دپاره هغه ټول مسایل هلته آماده سوي وای، د دې دپاره چې خلکو ته کومک وسي په طبیعي آفاتو کې، په غیر طبیعي آفاتو کې. نو دا نهادونه هم د دوی په چوکات کې سته، او د دوی کارکردګي هم چندان روښانه نه ده، ځکه چې مونږ د یو دی یو ابهام په حالت کې ژوند کوو. بودیجه موجود معلومه نه ده څومره بودیجه لري حکومت. معدنونو څخه مخکې د کسباتو فیادونه وکړ، د معدنونو عاید مثلا معلوم نه ده. یو بل عاید چې په دغه تیر سلورو کارونو کې رامنځته شو هغه د عشرو زکاتو دغه موضوعات عایدات ده، دا هم خپل شفافیت نه لري. په ټوله توګه مونږ او تاسو په یو مبهم حالت کې ژوند کوو چې یو خوا دغه بوج د بین المللي کومکونه دي، افغانستان ناچار دی ملګرو ملتونو چې خپل لاس دغه کې اوږد کې نور هیوادونو ته او دا کومکونه چې راځي به یو قسمت دغه سي مصرفونو ته ځي، هغه هم ناچار ده ځکه چې خپل پروسیجرونه دي. دوی نشي کولی چې دغه نه تنازل وکړي او بلې خوا د دولت بیچارهګي او ناتوانی ده.
ډیره ډیره مننه استاد. که په لاندو راته وایي چې په افغانستان کې مثلا حد اوسط د یو ملګرو ملتونو د نړیوال کارمند او د محلي میاشتنی معاش به څومره یي که ویلی سي؟
په دې کې خو د بین المللي کارمندان معاش خصوصا ته استاندرد لري، ځکه چې دوی سیکیورټي د دوی د خطر پیسې چې 1000 تورته وایي او معاشونه باید د ملګرو ملتونو په چوکات کې وي. دوی مثلا کیدای شي د شپږ زرو او وزرو ډالر څخه پورته معاشونه ولري. د دوی رتبه فرقی، د دوی اداري سیستم فرقی، ځکه چې دوی په ملي چوکات باندې تللی نه دي. دوی د سی او چوکات لري چې ورته انټرنیشنل سیول سرونت سیول سرونت مونږ وایو، یا د بین المللي کارکوونکو چوکات یا قوانین. دوی په هغه چوکات کې دي. بیا هغه رابه شو هغه محلي کارمندانو ته بیا دوی یو ځانت یو قانون لري چې دوی معاشات هم تاکل شوی دي. دوی معاشات هم یو استثنایی حالت لري، ځکه چې دوی معاشات هم د ملګرو لخوا، د ملګرو ملتونو د کومکونو یا ادارو لخوا ورکول کیږي، او دوی هم یو حداقل استانداردونه لري چې با هغه استانداردونه وي طبیعي ده چې دوی معاشونه هم د ملي چارواکو د ملي مامورینو په پرتله سره ډیر اوچت دي، قطعا قابل مقایسه نه ده.
ډیره مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، څو دقیقې پاتې دي. له ګرانو میلمنو اغلو او خاغلونه یو سوال یو پوښتنه لرم، هغه دا ده چې د اوسنی وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لرې کولو لپاره څه وړاندیزونه لري؟ لومړی به سفیر صاحب ته ورشو. اغلی کړوخیل، مهرباني.
سوال سے اور تجربہ پیدا شد څنګه چې تاسو ته به ویل مهم امداد چې فعلی حاکمیت د مشروعیت لپاره کار وکړي او لسته مراجعه وکړي. د یو په ټول مملکت په سطح باندې او بحران رامنځته شوی دی. مدیریت لپاره واقعاً ټول لاس سره باید ورکړو تر څو پورې دا وضعیت راووزي، که د باندې دا سپراده سره هم د افغانستان لپاره باید کار وشي او لابي وشي چې افغانستان واقعاً هغه اضطراری حالت داخل نشي او قحطي مملکت خراب
لیک. ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د نورین څخه د وټل لپاره مهرباني.
زما باور دا دی چې طالبان واقعاً غواړي چې افغانستان او اوسنی نظام د بقا خواته حرکت وکړي او نیابتي او استخباراتي جګړې افغانستان ته رانشي. د افغانستان دشمنان یو ځل بیا افغانستان داخلی جګړو خاطوی نسی، نړیوال جګړو خاطوی نسی. غوره لار ادا دی چې د افغانستان اسلامي امارت، طالبان، د افغانستان د ملت جګړه واوري، یو ستره لوی عظیمه جرګه دی وغوړي، د انجنونو شوانځي او پانتون د اخلاص کړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. غوره لار دی هغه وخت چې طالبان خپل مشروعیت د ملت نه واخیست، یقینا چې موږ به هم د نړیوال انزوانو اوسو او هم هیڅکله پردی به د جرأت او جسارت ونه کړي چې په خیرن سترګو زموږ جغرافیه خواته وګوري.
مننه ډاکټر صاحب. استاد رامزپور، د اوسنی وضعیت د لنډمهالو او اوږدمهالو پایلو د لرې کولو لپاره ستاسو وړاندیز مهرباني وکړئ.
زما وړاندیز خو اول موجوده حاکمیت ته ده چې دوی باید واقعیتونه ومني. د انکار سیاست چې دوی دوام ورکړی ده، چې همیشه دغه گزارشات دغه تحقیقات دوی ردی، دوی وایي چې نه واقعیت داسې نه ده. دوی باید واقعیتونه ومني او حداقل دغه گزارش خپل مخ ته کیږي او سوچ وکړي چې سره کوم یو لار باید برابر شي چې افغانان به دغه موجوده کلکیج حالت څخه ووځي.
ډیره مننه. د ازادۍ په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. ز لخبلو ګرانو میلمنو، په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل څخه مننه کوم. د غراز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب څخه مننه کوم، او د بشري حقوقو څیړونکي او د پانتون استاد محمد ابو الاحرار رمیزپور صاحب څخه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.